درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم لایو احترامات میکبل کی قدر مناوګل لی زکون کو زبرشت غفار یو زری مهم تاسو ټول ته شرف واس مې ماده ول سم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوستم یلا د چ تاسو ټول قدر مناوګل لی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د سیس مرستا سونن رزی پای ول سم ټولګي کی اتم لوستی نو یلا د چ تاسو ټول بده تیر رزلستنه په پراو د کی کټول سره زکړو او سری او نیو لوستا چمتو والی ولري خو زکون کو نن رس په اتم لوست کی مرستا سو درس موضوع چي د پاپان کی سنه یاو ده هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو وی من پیل بهتر اتاوی بیس پیپر هم درنګ نن ورځ مرسته سو درسي هدف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی له لومړی په افغانستان کې سنه یاو ده هغوی اهمیت دویم لاسی سنه یا د ماشینی سنه یا څلورم توریزم او ده هغه اهمیت ده هغه څلور مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق لبه په پښور ته سره معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله چې د لوستر پاپر رسر ماته وکړي او یو څه زده کړي ګلالیز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مرتب تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو قدر منو د کونکو لکه څنګه چې مرتب تاسو ټول په هیجو صنعت په خپل یو تولید کونکي فعالیت دی کوم چې د صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستري د استفادې وړ دی موږ ویل شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کول را مې سعودي دغه انقلاب د اتلسین پیری په دویمه نیمایي کې په اروپا کې په سعودي چې د خلکو ژوندانه ته بل باندې اور کړی دا او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډول تغیرات راوستل دي چې لمرنی یا هم خام مواد په داس اجناسو بدلول چې د بشریت استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بل کیږي یا هم مرتب تاسو ویلې سو هغه اجناس یا هم هغه لمرنی مهم توکي کوم چې مرتب تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو ورسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي د ته مرتب تاسو صنعتي توکي ویلې سو د دې تر څنګ د مرونه وګلالیز د کوونکو کچیر مرتب تاسو وایو چې لمرنی یا هم توکي کچیر مرتب تاسو هغه قانی توکي وو سي یا هم کرنیز تولیدات وو سي هر څه وو سي د هغوی لمرنی شکل ته مرتب تاسو بدلون ورکړو نو دغه لمرنی شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال مرتب تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې مرتب تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ مرتب تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لمرنی باندې چشوا او وسته کوم باندې چې مرتب تاسو لسته راوړي دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لسته راغلی د دې لمرنی باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبو ورکول څخه پزمک کې نستلو کې قرار قرار کله چې ورورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټول څخه ورسته د دې څخه لرګي جوړ شول دغه لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې سپلن نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دغه کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرنی خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون کې نبات څخه پروسس ور باندې اجرا سو چې د پروسس څخه ورسته سمو د ورسته د دغه لرګي څخه یا هم دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې هم استفادې وړ وګرځي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټول د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی از مرستې تاسو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه مرتب تاسو ته لاس راغلی همدارنګه کدر مونږ د کوونکو د صنایعو بیا په تیر باندې د ماشینی صنایعو ارزښت مرسته په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه مرسته په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري کچیر تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د بډې باندې پوسی چې دغه جنس لمرنی څنګه وو او ورسره دغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی دغه بیلګه به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او ورسره به هغه څخه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دا کوم توکي شدي د څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیروي او بیا ورسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته ورنته یې تغیر او بدلون ورکړي وي هغه بیا په سرګندوالي او بای کې لوړ رزینو زموږ خلک له ډیرو په خاصه په کوچنی ولاسي د سکاو کې د لاسی صنایعو باندې بوختي لکه مثلا کچیر پاش دی لکه غالی دی لمسی دی چغورنه دی او داس نور د اکټیو ورک تو کی سی دی په خپل لاسونو باندې جوړي او ورسته خلکو ته وړاندې کی تر سو خلق خپل رزنیزي ارتیاوی ورباني پرکني نو زموږ هیواد بیل بیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز ور پر رول سره د صنایع او د هغوی ودی ته ښه زمينه چمتو کړې ده چې د کچيري حکومت دغه برخه ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي نو د مرمدار خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشيني صنایع چې دي دا زموږ راستاسو د اقتصاد په پالیسی په پیاوړول کې ستر رول ولوبوي او زموږ راستاسو د اقتصاد په پیاوړول کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کیږي او هم چې نه د دې ترڅنګ ماشيني صنایع څه ته ویل کیږي. خو لومړی موږ تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو کچیر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجه وو چې ژوند لرغونو زمانو راهیزه څخه د کورنۍ او اړتیا او بهرنۍ سوداګري ارتیا ود پر کول لپاره زموږ استاد په هیات کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي ارتیاوی پر کوي. مثلا کچيري لکسرنګ چې موږ تاسو په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیسه څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند د ارتیا ورته کې برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ وایو د سوچ د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسه څخه د خپل ارتیاوی د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پر کولې. یعنی کالي والی صنعت یا هم کارونه چې په خپل ډیرو لمرني وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کول نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع به چې موږ تاسو به نن ورځ ولولو د هغو له جملو څخه لمرني صنایع چې د درونو ځکون کوله سروي څخه تر لاسه کېدونکو لمرني توکو لکه وړیو په وشتانو او همدارنګ وریشمو چنجیو لترنو او د سنور څخه عبارت و. دویم بخپله له نباتي سرچینو لکه پومبه کتان سنجو او د سنور به او هم د دې تر څنګ دریم چې وکانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه و چې کوم تولیدات له حمله سره یې مور تاسو لاس تر وړلې د هغو جملو څخه مس و سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له سروي یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهور غالي دي لمسی دي برک دي ټغر دي شړی او داس نور دي چې د غالي او فدل نو صنعت افغانستان یو له مهمو لاسي صنایع له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلم لاسي صنعت دي چې زیاتره خلک یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي یا هم دغه کوم څه دي زموږ استاد څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالي پرودل کیږي. هم درنګ درنو زده کوونکو بل برخه چې دغه هم په خپل د ماشيني صنایع په حق د ماشيني صنایع په خپل د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوې ماشين صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې ورسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نور هم پرمختګ لاړل او نور پرمختللي باندې پیدا کړل چې لومړنۍ عصري فابریکا د کابل ماشين خانې په نوم سره تاسیس شوه او ورسته بیا دغه فابریکا د لکه وسلې جوړول د نو شان په دغه ماشيني صنایع کې به جوړېدل چې د دې عمل څخه ماشيني صنایع پرمایسته کې دوه سره کې واده مېستراغله او پرسوون کې ځبات نه انرژي لمرني ارتیاوی بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت وو او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوی دی او زیات شمیر کسان په دغه ماشيني صنایع باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلويش کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمیر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمیر کورنۍ او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشيني تولیداتو احصایه کچیر مر تاسو ته متوجه اوسئ لکه څنګه چې مر تاسو مخکې هم یادونه وکړل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سره رسول کیږي چې د غول جملو څخه لاسي صنایع او ماشيني صنایع مر تاسو ولوستل. موږ ویل سو په افغانستان کې ماشيني صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پنګ اچونې لکه بل څه خند او ځندې پر مخ کې راغلي دي چې بیا هغه ماشيني صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خو به هغه ټول لمیز څخه تللی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. قدر من زده کونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موخې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم راو تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت مو راو تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که چیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وه ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتي دی. هم یو ولوی سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخه کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لار ده. همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توبله مخې څخه د پخوانی ودانیو ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرول سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک و چې دغه تګ او راتک د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وړه کې هم پرمختګران. نو موږ او تاسو ته په کار د درنو ځکونکو په کومو تیرو لسیزو کې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه مجسمه هغه کوم ښارونه چې خراب شوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې د هغه څخه به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېری تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دی، غزنی دی، ننګرهار دی، مزار شریف دی، هرات دی، بامیان دی چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالر باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپل ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت. الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو لري چې کون کو هیله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تن وي. زه برښنا خان خو لري زل به هم تاسو ټول تشرقاس مې مدد ولسم ټولګي جغرافي مزمن اتم لوسته هیله د چې تاسو ټول قدر مزد کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نوې لوستنه ته باندې کې ورده. خو وګړو لري چې کون کو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې د اتم لوست درسي اهداف یې هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو
لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د هوایي ترانسپورت په حق له څه پوهیږئ، دویم د هیواد ترانسپورټونو پیژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پرا توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوم کوز مر تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو باندې زه بحث بلورو عبارت دی، لاند د هوایي ترانسپورت په حق له څه پوهیږئ. نن ورځ به موږ تاسو هوایي ترانسپورت وپیژنو او همچنان هوایي ترانسپورت په زموږ په هیواد کې داخل وپیژنو. ورځ کوم کو هوایي ترانسپورت د هیواد د لیرې او پروتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي. خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې مواد د ډیر لکه لکبل څخه په لوړ بایه باندې انسانانو ته تمامې شي. یعنی کچیر مر تاسو غواړو لوي هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم لوي هیواد څخه او بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم ها تجارتي کوم مالونه چې مر تاسو لرو غواړو لوي هیواد څخه بل هیواد انتقال کو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کو، نو پدې کې مر تاسو ته ټول آسان ترينه او چټکه لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی چې مر تاسو په عام اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. هم چې نن دغه ترانسپورت چې دی لږ څه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمام یې ځکه په دې کې د انرژي کې مواد لګښت زیات نه په همدې لکه بل څه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمام یې شو. خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامی اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت لپاره څه ټینګوالې سو هغه کچیر موږ تاسو سیاسي مشکلات وو یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسې شي هغه مشکلات مشاله ولې سو تجارتي او نظامی اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت لامل سره نیولې سو. همدارنګه لدې هم مل سره هر هیواد خپل مالی او اقتصادي شرایط لمخې د دې سکتور ودیته ډېر فهمل کې ویزه کې د چ دي ډېر زیات مصرف کوي نه پاب دي خطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چری هغه ډېر زیات دي چې کار استفاده کوي هغه دوی د موټرونو او بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي. خو په عام اصطلاح سره هم کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامی اړیکو د فارغي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او هم چې نن د مسافران هم د خپل سفر کول لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکه کول کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګ راهي وره افغانستان یو قرنۍ هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یې هم د غرونو په واسطه سره پوشش شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبيعي حایل په توګه سره هیواد په دوه شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي چې په دې سربېره زموږ د هیواد په وچه پوری تړلو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د لوی لارو غوځول او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنی دا چې غرونه او دشتې او پرتې سیمې پکې موجود دي نه زموږ هیواد نشي کولای چې د غرونو په پرتله باندې لوی لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هیواد افغانستان په چې دې درنو ځکونکو یو له غوړو هیوادونو له جملو څخه دی. دا کشید دې هم د لوی لارو ته ځواب نشي ویل. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت دې د پام وړ دی. پکې کې باید دې لپاره نورې لارې جوړ شي. نو دغه هیواد لوی خو څخه سمندرونو ته لار نه لري. یعنی د زموږ کوم یو ګران هیواد چې دی سرهنګ چې موږ تاسو د جغرافي جوړښت ته متوجه وو او سیسو نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هیواد افغانستان د څلور خواو څخه د وچ په واسطه پوشل شوې دي او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل په لوسخه بیا دغه هیواد چې دی په کوچنی او بیلابیل جغرافي سم هم بیرته وشر شوې دي چې دغه ډول شرایط ټولنیز او ان سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه لمخې څخه د ارتیا او زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هیواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي. هغه انسان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولای. خو زموږ په هیواد کې بیا د هوا نور په لې چې د درنوز د کونکول الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړل او وړل کې ډېر لرغونی توپ نه لري. یعنی د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردی د پالیت پیل چې د درنوز د کونکو په 1416 مریض کال کې د غازی امان د خان د پچهې په دوره پوری په دوره کې پیل شو چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر ماستر تر مرزه پورې ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1400 مریض کال کې د جرمني لوټفات آنز د کمپنی یو درې ماشينه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې ترڅنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنۍ د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسریه دی چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1310 مریض کال کې په پالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کړه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات ترلاسه راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په حق له معلومات ترلاسه راوړل. ترنو زده کوونکو هوایي شرکتونو او ډګرونو څخه ویل کېږي د دې څخه موږ تاسو لن معلومات ترلاسه کوو. درکدر من زده کوونکو ملکی هوایی ریاست په زمش پګران هیواد افغانستان کې په 1315 مریض کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا ویژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوه سترې موسسې مرتبط درلودلې چې د نړۍ د ملکی هوا نوردی موسسې غړیتوب هم پدې کې درلودي چې د هغوی له مالی او مانوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونو جوړول او سارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میټرولوژي د ټولو سټیشنونو نسبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل نقل چې سرته رسول کېدی د موسسو د تنظیم اداره او ملکی هوا نوردی اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې به دغه په واسطه سره سرته رسول کېدی د ملکی هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلی او په پای کې نوموړي څنګه چې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم کار پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټول د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ شو او څنګه جوړ شو د دې په حق له موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو. کله موږ زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1310 مریض کال کې پیل شو چې دغه د 1310 مریض کال سره سمون خوري چې په دغه 1310 مریض کال کې بیا پرته د دې کار پایته ورسېږي یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه ودونیمو کلونو کې دغه کار پایته ورسېږي چې د کورنۍ او بهرنۍ الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي دا ځای چې پر دې سربېره په دغه ډګر کې د اسري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سمبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه چې ضرورت و چې هوا خراب ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه یا هم الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګ د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څنګه تعلیمي مرکز تخنیکی ورکشاپونه او د سنور ټول په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ټګرونو په ورستي کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1300 یم مریض کال وو نو په دغه وخت کې د جاپان له پاسخه زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسول چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نور وسایلو او مخلوقاتو باندې سمبال سو او نور هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نور ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملی شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندو د جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا د درنو ځکونکو د کندهار د شار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتري کې د سپین بولډک په لار کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او فراخه ساحه یې ولې ده دغه ساحه چې د یو څه دشت ته هم ورته ده خو بیرته یو ډیره غټه فراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1310 مریض کال کې د ګټې اخیستنې ورسو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله اسري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایل او د سنور ټول شان باندې سمبال دي کوم څه چې ضرورت ده په دې ټول شان باندې سمبال دي. نو لن کچیر موږ تاسو وایي په 1310 مریض کال کې تقریبا 20 هوایي ډګرونه و چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونه مول شو د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنی درجه پر مختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګ د دې ترڅنګ بل پر مختللي تاسیسات او منډګي کې شری لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لاندې ډول سره ویلې چې درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونو چې دی یو په خپل اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دی هوایي خصوصي شرکتونه یې هم سپی یوزرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې اوس و اوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سره. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشن ته ویل کېږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې کلاند وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز د خلکو ترمنځ د لیکونو غژونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسو ملک هم ویلی شو چې مخابرات چې دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو درک ورډ کې او رسول یو وسیله ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بیل بیل ډول وسایل څخه ګټه واخلو لکه اخبار، رادیو، ټلګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ. چې دغه ډول ټول لیري واټونونو څخه موږ تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره پتاماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، رادیو، ټلګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بیل بیل وسایل دي چې موږ تاسو کولی شو د لیر واټنونو څخه په خپل دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو. چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ تاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې ډېر مهم وسایل له جملو څخه شمېر کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکی بهر په توګه سره د سیم، رادیو او ټلویزیونی سپو په واسطه سره د پزال لري نوري سپي او نوري فایبر په واسطه سره نشلوي چې د رادیو او نوري سپي به په وسانی کې تر 3000 کیلومتر پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکی نشو لیش د هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویل سوچ د مخابراتو د اهمیت په حق له چې نیادونه وردی نو د اړیکې دی برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسو اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی د زمکي تمځایونه او مصنوعي سپورمکي په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د لوس په حق معلومات په لوستل وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق له یو څه معلومات وړاندې کی دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نورو لوس په همدې ځای په تر سي شوخت لا پما
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سلام، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام، رقص شراب بسم لبون سلام، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام، نظر لرا نظر لرا عاشقان سلام، رقص شراب بسم لبون سلام.